تماس گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان خبرلانو مرکز وای پر روان 402 لمریز کال کې چې پاتې یوازې 2 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. د مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت اعلان کوي چې سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقوقو د سطح له نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبریالانو د نیولو 59 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زل بیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 403 کال پر رسېدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او کانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محروم دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. 2 ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو د حکومت څخه د دې هیڅ رکن نه لګیږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګه کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي، نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو دریمه وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیز نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځلې توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ ایرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په پنځم اور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې. د افغان لوبډلې په 11 کسیز نومړل کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا دی چې په 1 تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین او یو شمېر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزني کې بیا د اسما په نوم د پنځه کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم چې ډاکټره شم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان د باروړونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شوله افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه واړوي. نو تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13مې وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. که لاره بنده شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازي مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواري ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړی وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 12 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونه ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوی چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلور ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و، خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
و موږ دلته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړي چې د انتورخم لاره به وتړي کچېرې افغان باروړونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېرې دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالي زیانونه وګالي.
د بل خو سوداګری او صنایع خونی مسولین او یو شمېر سوداګر وای په ورسته کلونو کې سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمېر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر هم په بېساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلۍ درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لاغه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسېدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغو ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او آن خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کموالی هغه مهم لاملونه یادوي چې له امله یې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې بے وزله کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو آن د ستوني مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو خوونیز کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کېدو ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي، له دې مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو په ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د اکشن می په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې امله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیارۍ د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپوه د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لوري ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 35 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي راډیو ته وویل
با شده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دې لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شویو مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه می اومنه. لوبه دم گړی افغانستان په 9.4 اورونه کې شپږ شپېته منډې لري. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پایل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اسحاق رحیمی شامل وو. خو د محمد نبی او صدیق قتل ترمنځ دم ګړې په شپږ دېرش توپونو باندې 2.5 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړې دي او صدیق قتل 21 منډو باندې ناسازېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډېر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست بالرانو په ډېر ښه طریقې سره توپ تاواو چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وجه افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق قتل هغه د آیرلند لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړی، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي. لا سور لوبه پاتې
نه 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 لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړینه د دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د میناوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړی و بیلی نو د دې نخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته به افغانستان یو ور بیا له خواني لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانان ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به بیرته له لوبډلې ډراپ کیږي او د دې له بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات روسته دغه افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبر باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله که په خپل کوربتوب لوبلړی بیلی نو دا ورته ستونزوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارونکو مینوال ترمنځ پښتنه راولاړی ځکه چې وړاندې سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیره خبره ده کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالۍ کوربتوب کوي کودام سیالۍ بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډله ته ستونزې راولاړي شي
آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان په کوربتوب افغانستان په داخل کې لوبې نشي تنظیمولای کوربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان بهر د کوربتوب کوي یغه میدانونه اړیدل لپاره غدي آشنا دي دوی په کې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبه سپورت سیټي کې عموما د عربي متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان له 1300 یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کوم ډول وکټه باید موږ ته جوړه کړي بونډري باید موږ ته څومره جوړه کړي او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي دا د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتن زایونه او دغه راز بونډریانې هغه خپل سترینګ قربل وبدله ګوري او د مغه مطابق وشتن زای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خمه تاله تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړی دا او نسبتا خلګ یعنی خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوې ځوانانو شتون د نوې ځوانان چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمی وي هغه اتمن لستون سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخه کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړی ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندي سنگر د اکشن می په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرېدو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چانه د ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې و موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول موږ ته
ښاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې شپې تیرې کړي او په ژمي روژه وختر کې له ستونزو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دا کړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده شپینګیري او کار نه سو کولای په کور کې مشکلات لرو ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړ.
دیوی بلی متقاعده کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مړ شوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څو کلونو راهیسې مې چې د خپل میړه تقاعد نه دی اخیستی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. تېر ژمي کې مو د سون توکي نه درلودل. اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته مې ګورم زړه مې درد کوي. تر سهاره ویښه پاتې کېږم.
د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته. په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هره ورځ سپینه چپنه اغوندي، نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیايي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکې ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هره ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسمانو منځلۍ قسمه کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دې نه لیوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغې د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي